سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی وسلوالې حمله وروسته حال درکو او وابوري چې د ننګرهار سرپرست ولی وایي د پرونی حمله پترڅ کې لسګونه بندیان تښتیدلی دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خبری مجله او خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شوې لې چې کندهار ته د پلاوی د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د عرفې په ورځ د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکی افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې پومپیو او برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویه جرګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بنن 3 د سولې او د مشورتي لویې جرګې په اړه د بحث لپاره د 2 غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د 2 سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. شمیرنې ښیي چې د جولای تر 20 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 14,415 ښودلې وې. ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا د خپریدو په لومړیو میاشتو کې د اوبا ډیر وځپ د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینی شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دسکش نه اغوندي. تاس خبری آژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او دسکش اغوستل جبري شول. د هغو کسانو لپاره چې له دې مقرراتو سرغړونه کوي 15,000 روبله چې د 8 ډالرو انډول دي جریمه ټاکل شوې. د ورلد میټرز د شمیرنو له مخې په روسیه کې له 8.5 لکو زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته دي او له دې کبله له 14,000 زیات کسان مړه شوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیري. ولسمشر ټرمپ پرون د اګست په 3مه وویل که مایکروسافټ کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د مایکروسافټ له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره یې د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ چې 13 اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ویلي وو چې چین ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخلي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې شبکه ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کارونکي لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم او دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. د ننګرهار پر محبس له حملې وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لادرکه دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته یې دوام وکړ، لا هم ګڼ ناڅرګند اړخونه لري. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
څه باندې 200 بندیان توانېدلی د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تیښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1,800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړۍ 200 بندیان لا درک دي.
جمله ولسو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي، دقیق په معلوم شي، نو تر څو کولای شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملولای شو.
شغلی مومن د لاترک بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیره نه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وي چې 1,015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېره ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د ښاغلي مومن په خبره ښایي ارقام بدل سي. د بری د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې دا 9 ساعته برید داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان سیدی اکسیده که د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د برید تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق آرین د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوی ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوی مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو هغوی نسي کولای چې خپل اصلي څهرې پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وایي چې د دې زندان شاوخوا 200 بندیان لا درک دي. اوس هم ورزو د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلوالې حملې وروسته د جلال آباد ښار وضعیت ارزو. په دې اړه مې تقریبا ساعت مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال سهارګل امیرزی څخه جزئیات وپوښتل.
کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او راتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلابند و ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورمال او عادي حالت کې دی. د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک په عین شکل تګ راتګ کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګې نه وه. محبس باندې برید او د ولسوالۍ ولارې هم تړل شوې وې. ښار ته راننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتی وي، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلې وې، ښار ته د داخلېدو هیڅ امکان نه و. مګر نن هغسې وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې داسې لنډه منډه د ښار په لورې باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېدي، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي، خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دوکانونه هټۍ ټول هر څه خلاص و، نورمال حالت و. یو داسې حالت و لکه د نورو ورځو په شان تېرېده.
د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونۍ ډلهیزې حملې وروسته د جلال آباد ښار د وضعیت د څرنګوالي جزئیات راکول.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوس هم ورځو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته. اجمل اند د لویدیز رسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
ګڼو سیمیزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسؤلیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورت کې د دوشنبه په ورځ پر ننګرهار مابس پیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي د حمله د افغانستان په وړاندې پراته اسمیختونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې لدا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې کچیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي، نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې ورسته بریدا پښتنه را مخې ته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړې شپنې